میزبان شماست. خوش آمدین رضوان.
ډیره زیات مننه نه سید سمیه عباس. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کابل کې د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دورسنې غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به خپل ملکی حضور ته په افغانستان کې دوام ورکوي. تا هم اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو سند یا موافقه د افغان حکومت لخوا تر اوسه نه ده تصویب شوې. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ناتو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاحکار وی اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. ناتو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د اوسنی غوڅ ملاتړ د ماموریت په پای کې به نوی ماموریت پیل کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوڅ ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشه د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی کوو.
د اوسنی وخت د افغانستان او ناتو لپاره د ستونزو او بدلونونو وخت وبله. سرمنشي همداراز ویل چې دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم پکې ګډون درلود د افغانستان پر روانو حالاتو او د ناتو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت هم خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. عزیز چې پرون د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته خبرې کولې ویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ډول رول ولوبوي. پاکستان په خوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان له شریکولو ډډه کوله. د په افغانستان کې د جګړې د کمیدو هیله څرګنده کړه او ویل چې د افغان طالبانو حکومت ترمنځ احتمالي خبرې باید د طالبانو پر بلوا اغیز ولري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې بللې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر پرون د مخابراتو، کورنیو چارو وزارتونو، یونما، اروپایي ټولنې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او څو نړیوالو مؤسسو له تخنیکي سلاحکارانو سره د الکترونیکي تذکرو د ویش او په دې بهیر کې د احتمالي ستونزو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غنی ویل ټول افغانان د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي دي، مګر تر اوسه پورې د تذکرو د ویش کوم عملي پلان نه دی وړاندې شوی. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په یوې اونۍ کې د تذکرو د ازمیښتي پړاو لپاره کاري پلان جوړ شي او په کابل کې دی تطبیق شي. د کورنیو چارو په وزارت کې د الکترونیکي تذکرې د ویش مسؤله اداره او د مخابراتو وزارت وایي چې د الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره چمتووالی نیول شوی او یوازې د جګپوړو چارواکو امر ته انتظار باسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا له تېرې فبروري میاشت راهیسې د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس دی. ولسمشر اوباما خپل روسي سیال ته ویلي مسکو باید د اوکرین د اوربن پر خپل ژمنې عملي کړي او له دغه هیواد خپل سرتیري او پوځي تجهیزات وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو اعلی سرقومندان د پنجشنبه په ورځ ویل چې اوکراین ته د روسیې له خاورې اوس هم د پوځي تجهیزاتو او وسایطو د لیږد بهیر دوام لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې به د دغه هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او دې ته به نه کتل کیږي چې د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ پر اټومي لانجې موافقه کیږي او کنه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کارګرو د برخې مرستیال وزیر ټام مالینوسکی دا خبره پرون په واشنگټن کې د هیوادونو د بشري حقونو د 2014 کال دا رپورت دا وړاندې کولو پر مهال وکړه.
regardless of the outcome of the Iran talks.
The Iran par atomi lanje de khabaro pailo ta lakato prata mush pa Iran ke de bashari haqono mulatar ta dawam barkau ke de atomi muwafiqe pa natija ke bandizuna lirishwal de bashari haqono bandizuna ba pa khpal hal pati wi.
Human rights related sanctions will remain in place.
د همدار ازویل واشنگتن په 2014 کال کې د ورتیرو کلونو په مقایسه د ایران د بشري حقوقو په حالت کې د پام وړ خواله نه دی لیدل. د امریکا مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو له اور سره لوبې کوي. مرستیال دفاع وزیر رابرټ ورک پرون د خپل هیواد د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل د اټومي قوې د کارولو په وسیله د خپلو ګاونډیانو د بیرولو لپاره د روسیې هڅه ناکامه شوې او په حقیقت کې د ناټو متحدان سره نږدې کړي دي. ښاغلی ورک ویل روسیه د منځ واټنه اټومي قواو د تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو په پرله پسې سرغړونه کوي. سویس وایي چې د جګړې د وخت بوسنیایي مسلمان قومندان نصیر اوریتس با بوسنیا هرزګوینې ته وسپاري. د سویس د عدلي فدرالي دفتر ویل چې د اوریتس د سپارلو پریکړه پرون کړې ده. اوریتس چې د 1992 تر 1995 کلونو پورې د بوسنیا د قومي جګړو په لړ کې په سربنیسا کې د بوسنیایي مسلمانانو قومندانو د روان جون په 10مه د سربیا په غوښتنه په سویس کې ونیول شو. دا بوسنیا د عدلی وزارت هم د ملکیانو پر ضد د جنگی جنایتونو په خاطر د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او په یو نوي ریپورت کې د امریکا متحده ایالاتونو د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د 2014 کال د هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت په ریپورټ کې چې پرون خپور شو د امنیتي ځواکونو له لورې د بندیانو د شکنجه کولو په شمول په ازبکستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې غندل شوي او ویل شوي دي چې په دې هیواد کې د عدالت له لازمې پروسې او منصفانه محاکمې ډډ کیږي او پر مذهبي ازادیو په پراخه پیمانه بندیزونه لګول شوي دي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری چی په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او ټول لوی خارونه کې په واضح ډول اوریدل شي. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې تایید کړه چې په افغانستان کې د اوسني ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به ملکی حضور ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ګډون کړی و او پر طالبانو یې بیا غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
از یک طریق دایلوگی که باعث یزی شوه که خشونت در قریه های افغانستان تمام شوه، اونهایی که به حیث وسیله توسط دیگران علیه منافع کشور استعمال میشن به یک رای صلح‌آمیز بیان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لوري تر اوسه نه ده تصویب شوې. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلن مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لسته وایستل شي. د هوایي شرکتونو او د هوایي چلن کارپوهان وایي دا ښه اقدام دی.
د افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره دا اقدام وکړي ترڅو دا لاره هواره کړو دوی وکولی شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لسته څخه ووځي.
په کابل کې د قرآن پاک د پسرلی په نوم د لس ورځني نندارتون په اړه په همدې خپرونه کې ریپورټ اوري او د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی او زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې تایید کړه چې په افغانستان کې د اوسني ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به خپل ملکي حضور ته دغلته دوام ورکړي. د ناټو جنگي ماموریت د تیر کال د دسمبر په 1 پای ته ورسېد او د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیل کړ چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونه روزي او سلامشورې ورکوي. د ناټو په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو او د ناټو پر روان ماموریت هم غور بحث وشو. اسمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ به کوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړیو شپږو میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید
وکړه.
افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې، زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. ده دا هم وویل چې ناتو او متحدان به یې له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسېد یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی. د ناتو سرمنشي دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د می د میاشتې د پریکړې د یادونې ترڅنګ چې ویلي وو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به د افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ وکړي وویل موږ د دې لپاره چې د افغانستان امنیتي ادارې لا پیاوړي کړو د ملکي حضور په اړه د خپلې ژمنې بیا پخلی کوو.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړه چې په افغانستان کې د اوسني په ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به خپل ملکي حضور ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوي وړاندیزونو ته مثبت ځواب وویل شو. د هوایي ځواک پیاوړتیا، په مالي مرستو کې انعطاف، تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره مالي مرسته او تر 2018 کال وروسته له افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوي عمده غوښتنې وې. معصوم ستانکزي پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته دا خبرې وکړې. عصمت ساروان پړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي د پنجشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناتو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزي وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزي په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له عمل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله وویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه وو چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناتو له سرمنشي او همداراز یو شمیر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوی بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل او د پخوا په پرتله ښه عملیات پر مخ بیایي. نوموړي وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې هم کار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخوانی وسلوال مخالفان وبلل ویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
ازادي راديو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د روانو تحولاتو په خاص توګه د افغانستان په شمال کې د یو والی او د غراز د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ د اتحاد پړه مقاله خپره کړې ده. اجمل اندې جزئیات وړاندې کوي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ولیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې دوه سیاسي رقیبان د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره خپلو کې یو ځای شول. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د بلخ والي په شمال کې خراب امنیتي وضعیت اړ کړي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. ورځپاڼه په بروکسل کې د کړکېچ د نړیوالې ډلې د یو څېړونکي ګرام سمټ له خولې وایي که چیرې رښتیا په افغانستان کې د دې دوو کسانو ترمنځ سوله وشي نو دا به د دې هیواد په ګټه وي. ورځپاڼه وایي عبدالرشید دوستم هغه څوک دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال اشرف غني ته د ازبک ټبرو ډېرې رایې ترلاسه کړې. خواتا محمد نور چې د پخواني ولسمشر لخوا د بلخ والي ټاکل شوی او تر اوسه هم پام دې دنده پاتې دی د ولسمشر غني یو سرسخت مخالف ګڼل کیږي او د انتخاباتو پر نتایجو د کړکېچ پر مهال د موازي حکومت د اعلانولو ګواښ کړی وو. دا مهال دوستم او نور دواړو ویلي چې په شمال کې د خراب امنیتي وضعیت سره د مقابلې لپاره یې خپلو کې شته اختلافونه یوې خواته کړي. د ورځپاڼې په وینا جنرال دوستم د افغانستان له حکومتونو سره د مخالفت اوږده ماضي لري او تا محمد نور پر مزار شریف چې د افغانستان په شمال کې مهم اقتصادي او تجارتي مرکز دی واک چلوي. وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز، بدخشان او فراه ولایتونو کې وروستۍ جګړې او په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې راپورته کېدو نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانستان د نږدې ګاونډیو اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونې هیومن رائټس واچ بیا په یو لیکنه کې د ماشومانو سره د زور زیاتی او بد چلند مسله څېړلې او لیکي په جګړه ځپلو هیوادونو کې لتنکیو سوانانو سره ناوړه چلند د دې سبب کیږي چې هغوی په یوازې سر له خپلو هیوادونو ووزي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د خبرونې په وینا د سوریه او افغانستان په څیر هیوادونو کې ډېر د تنکي ځوانان په کم عمر کې د ودونو د وسلوالو په لیکو کې د استعمالولو پر ښوونځیو د بریدونو او د جګړې د نورو ناوړه اغېزو له ویرې له خپل هیواد څخه کډه تړي او یا هم په ایران کې یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان د چارواکو د ناسم چلند له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي. دا بشری حقوقو د څار د ډلې خبرونه لیکي د روان کال په مې میاشت کې لسلو هغه کډوالو سره مرکې کړي چې تازه له ترکیې څخه په غیر قانوني لارو یونان ته وخته وو. په دوی کې یو څلویښتنه د افغانستان او سوریې وو او څلی رښتنه پکې داسې وو چې عمرونه یې له 15 کلنۍ تر 18 کلنۍ پورې وو. خبرونه وایي په دوی کې څوارلس افغان ماشومان وو چې له ایران څخه اروپا ته روان شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي یو شمېر افغانان له ایران څخه ترکیې ته په غیر قانوني توګه د وختلو لپاره اړ کیږي چې له 12 څخه تر 14 ساعتونو پورې پلی خطرناکه لار ووهي او د دوی د سفر بل ستونزمنه لار په وړو کښتیو کې تیریدل بل شوي. خبرونه ټینګار کړی چې د سوریې او افغانستان حکومتونه باید په جګړو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ګډون مخنیوی وکړي او همدارنګه باید د ماشومانو حقونه تامین کړي. د بشری حقوقو د سر دی ډلې له ایران څخه غوښتي څو افغان ماشومان ته په خونځیو کې د زده کړو اجازه ورکړي او په ماشومان د درنو کارونو او د پولیسو لخوا د دوی د زورونې مخه ونیسي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جک پوډ چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لورې لانه د تصویب شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري دا خبره پرون د خپل هیواد د مشرانو جرګې په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان د حکومت له لورې نه ده تصویب شوه. شاغلی چودري چې د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبري کولې تایید کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت ریاست ترمنځ د سولې د خبرو په باب موافقه شوه خو تر اوسه پورې د افغانستان له لوري تصویب شوه نه ده. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د یو شمېر کسانو له سخت مخالفت سره مخامخ شوه. د افغانستان ولسمشر وروسته وویل چې دا موافقه لا تصویب شوې نه ده، خو پر هغې اعتراض کوونکو اصرار کوو چې د دو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه نهایي شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته لاړ شي او د دغه هیواد د چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیتي موافقې خبرې وکړي. علومي به له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د هغو د مخنیوي پر لارو چارو هم وغږیږي. دغه راز ویل شوي چې ښاغلی علومي به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني خاص پیغام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ورسوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پر ولسي جرګې له انتحاري حملې وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست تور ولګاوه چې دا برید د بلال په نوم د آی اس آی و مامور په پېښور کې تنظیم کړی و. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنجشنبه په ورځ د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبري کولې وویل پاکستان تیار دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ممکن رول ولوبوي.
د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلند مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست څخه وایستل شي. د اریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان هوایي شرکتونو د الوتکو او پروازونو معیاري کولو ته هڅې پیل شوي دي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
که څه هم د افغانستان د هوایي چلند مستقل اداره هڅې کوي چې د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي، خو ځینې افغان شرکتونه وایي چې که دا ستونزه ژر راواره شي دوی به وکړی شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. د اریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال معروف سکندري د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان هوایي شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند له مستقلې ادارې سره راجستر دي او د دې ادارې له مقرراتو سره سم عمل کوي. خاغلی سکندری وویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او هیله ده چې د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره ژر تر ژره د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي او افغان شرکتونو ته دا زمینه برابره شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړي.
په دې برخه کې پرمختګونه شوي خو دا هڅې د شرکتونو لپاره ګټه نه رسوي او هغه د دې له امله چې دا شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند د ادارې پورې تړلې او دا اداره د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده. که دا اداره خپل ستونزه اواره کړي اروپایي هیوادونو ته د شرکتونو په پروازونو کې کومه ستونزه نه پاتې کیږي.
سره له دې چې مسؤلینو د شو پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو وایي چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې پاتې دي او ژر به اوارې شي. اروپایي ټولنې په 2010 میلادي کال کې د قوانینو مسؤلیت او د سارنې د منظم سیستم د نه لرلو او همدارنګه ځینو شرکتونو ته د غیر قانوني جوازونو د ورکړې له امله د افغانستان د هوایي چلند اداره په تور لیست کې شامله کړې ده. په دې هکله د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره وایي چې تر ډېره ځایه د اروپایي ټولنې غوښتنې او شرطونه پوره کړي دي. د افغانستان د هوایي چلند د مستقله ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي سره له دې چې د پنجشنبه په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې خو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ستونزې اوارې ته هسې ګړندی شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمون غږ له ازادي رادیونه اوري. په کابل کې د قران پاک د پسرلی په نوم لسر ځنې نندرتون پرانستل شو چې عام خلکو ته پکې د قرات او ریدلو مطالعه او زده کړو زمينه برابرېږي. د نندرتون جوړون کې وایي د دې لارې خلک اسلامي ورورولۍ ترابولي او هیله لري چې خلک د روشې له معنویاتو ښه استفاده وکړي. زموږ همکار یوسف خان زدران هم د نندرتون ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
د روژې د مبارکې میاشتې د نورو فضیلتونو تر څنګ یو اړخ دا هم دی چې په دې میاشت کې تر ډیره مسلمانان سره راټولیږي، په ګډه د تراوی لمونځ کوي، د قرآن قرات کوي او په ځینو ځایونو کې ګډ روژه ماتی. په کابل کې د روژې په مبارکه میاشت کې سږکال یو ځل بیا داسې نندارتون پرانستل شو چې تر ډیره عام خلک په ډله ییزه توګه ترې لیدنه کوي، د قرآن پاک رنګارنګ نسخې ګوري، تلاوت یې کوي، د اسلام په احکامو بحث کېږي او لیدونکو ته د خوښې وړ کتابونه په لاس ورځي. د قرآن پاک د پسرلي په نامه د نندارتون جوړونکي عباس حسنزاده د پنجشنبه په ورځ د یاد نندارتون د نور اړخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فضایی که در اینجا ایجاد کردیم ما افراطیت را تعریف کردیم،
هغه فضا چې دلته ایجاد شوی موږ افراطیت هم پکې تعریف کړی. په همدې ډول دلته د اسلامي ورورولۍ موضوع د قرآن مجید له نظره مطرح کیږي. په همدې توګه د روژې میاشتې معنوي فضلتونه بیانیږي او د قرآن آیتونه تلاوتیږي چې کورنیو ته ځانګړی معنوي اغیز ورکوي. نوموړی وایي د اطلاعاتو کلتور وزارت او د ایران سفارت د فرنګي اتشه په مرسته هر کال ورته داسې نندارتونونه جوړوي چې په زرګونو خلک ترې د روژې په مبارکو ورځو کې ګټه پورته کوي. د نندارتون جوړونکي وایي عام خلک کولی شي چې تر لسو ورځو پورې دغه نندارتون ته ورشي. د کابل ښار څو اوسیدونکو چې له دې ځای څخه یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل په داسې مجلسونو کې د قرآن له عظمته خبریږي، په لاس لیکلې نسخې ګوري او په نندارتون کې د ایښودل شوو کتابونو مطالعه کوي.
د
دې نندارتون څخه لیدنه انسان د قرآن عظمت او پوهاوي ته متوجه کوي. په داسې مبارکه میاشت کې باید مسلمانان راشي، د قرآن څخه ډیر ځان خبر کړي، مطالعه وکړي او هیله لرم چې داسې نندارتونونه ډیر شي. د عزت الله ذاکرزاده په نوم بل کس وایي هر کال د قرآن د پسرلي له نندارتونه لیدنه کوي او د کور لپاره د مطالعې وړ کتابونه له همدې ځایه اخلي. هر کال دلته د نندارتون لپاره راځم، دا ډیر ښه کار دی. موږ دلته کتابونه اخلو او د ضرورت وړ نور موضوعګانو څخه خبرېږو او د فرهنګي نظرونو شریکولو لپاره هم دا ښه فرصت دی. که څه هم د داسې غونډو او نندارتونونو جوړونکي د اسلامي ورورولۍ د ټینګېدو په خاطر دا ډول فعالیتونه ګټور ګڼي، خو ډیر ځله په داسې هڅو چې د ایران سفارت دې پکې لاس ولري انتقادونه هم کېږي. بلخوا د قرآن د پسرلي تر نامه لاندې د دې نندارتون جوړونکي وایي دا په هیواد کې غټ دیني او فرهنګي نندارتون دی چې د اوو کلونو راهیسې جوړېږي او د ټولنې بېلابېل خلک ترې په ښه ډول ګټه اخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پولند د نړیوالو چارو انسټیټیوټ په یو نوي رپورټ کې ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال اوس مهال د منځني آسیا له هیوادونو سره علاقمندي نه لري. په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خپرو شویو رپورټونو د منځنۍ آسیا په هیوادونو او په روسیه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خو آیا د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت په نامه ډلې لورې په تهدید کې مبالغه شوې؟ د افراطي وسلوالو دا ډله تر کومه حده منځنۍ آسیا ته خطر پېښوي؟ په دې اړه جزئیات د فرشته اجلازه په رپورټ کې اورو.
د پولند د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورټ وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د پخواني شوروي جمهوریتو ته علاقمندي نه لري. سره له دې چې د ازبکستان اسلامي تحریک په 2014 میلادي کال کې بیعت ورته اعلان کړ، خو د اسلامي دولت ډلې پام نه دی ورته کړی او حتی په خپلو تبلیغاتي پروګرامونو او پروپاګندو لپاره هم چندان کار نه ځینې اخلي. د پولند د څېړنیز مرکز رپورټ د نړیوالو له دې اندېښنې سره په ټکر کې دی چې وایي د اسلامي دولت وسلوال په منځنۍ آسیا کې د خپلو پښو ټینګولو هڅې کوي. د مرکزی آسیا حکومتونه هم له دې امله اندېښنه څرګندوي او د اسلامي دولت په نوم وسلوال خپل کورنۍ امنیت ته جدي تهدید ګڼي. سږ کال په افغانستان کې چې د مرکزی آسیا د لږ تر لږه دریو جمهوریتو سره ګډه پوله لري، د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیت د سیمې د حکومتونو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. خو آیا په دې کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د منځنۍ آسیا هیوادو ته څومره خطر پېښوي مبالغه سوې؟ د پولند د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په رپورټ کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت اعلان کړی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خراسان ولایت اعلان په تاجکستان کې اندېښنې ډېرې کړې. د تاجکستان د ولسمشر امنیتي سلاحکار شیرعلي خیرالایوف تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې د خراسان ولایت اعلان سیمې ته د پېښ خطر جدیت څرګندوي. خو د پولند د نړیوالو څېړنو انسټیټیوټ وایي کچېرې په سعودي عربستان، مصر، عراق، سوریه، لیبیا، تونس او الجزایر کې د دې ډلې مبارزې او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوی ستراتیژیکو ارتباطاتو او جیوپولیټیک ګټو ته وکتل سي، نو د خراسان ولایت په نوم سیمه ډېره لرې پاتې کېږي. خو څارونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د دې ډلې حضور او فعالیت حتی که تاجکستان ته پراختیا هم ونه مومي، د سیمې امنیت متاثره کولای شي. د بورانونو په نړیواله ډله کې د منځنۍ اسیا د چارو مسؤل وایي که چیرې اسلامي دولت یادایش په افغانستان کې ډېر ځای ونیسي، د منځنۍ اسیا دولتونو ته به یو خبرداری وي. د دې څېړونکي په باور که چیرې په افغانستان کې د داعش نفوس ټینګ سي، د منځنۍ اسیا دولتونه په ځانګړي ډول ازبکستان او تاجکستان باید سیاسي او پوځي ځواب ورکړي، او دا به د دواړو هیوادو کورني امنیت ته ضربه ورکړي. په عین حال کې روسیه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د حضور له پراختیا اندېښنه څرګنده کړې، ویلي چې دې خطر ته باید ډله ییز ځواب ورکړ سي. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ییز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او پخپله روسیه دي، په ګډه د دې خطر په وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورټ زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورټ وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څېر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کېږي.
وامریدل چې یو څېړنیز رپورټ وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش اوس مهال له منځنۍ اسیا سره کومه خاصه علاقه مندي نه لري. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ډرامو نوې لړۍ اورېدلې. شیخ اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسني ماموریت په پای کې د ملکي ماموریت پیلولو ته خپله ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وی اسلام آباد چمتو دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې وبللې، خو نوموړي ویل چې په دې اړه د ویش لپاره اوس لپاره کوم پلان نشته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د دې هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. د متحده ایالاتو مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو سره له اور سره لوبې کوي. او په یو نوي رپورټ کې واشنگټن د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځئ په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو راځه کریمه.
صاحب یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه را ویلېږه، کېدای شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ څېړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمده ورتلای شي، هغه کسانو سره یې خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
راځه ګل محمده، په ښه وخت کې راغلې. دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، اما غدا برکلی کسان چې مونی ول هغه و؟
هو هو هم هغه و.
نو نسیم کم بخو په ناقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیمې په وهلو ټکولو لبخو غورځو.
هغه کسان چې سهرې محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کیږي، خپل جزا به ارومرو ګوري.
دلاور خان څنګه؟ اما غ خو نسیم باندې د غلطه په وهلې و چې خلک دومره ووهه.
ګل محمد دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خود دلاور خان تعالی وچې نسیم ډیر جوبل شوی نه دی. ته دا څنګه وګوره؟
ما خدا خلق د خپل کلی شاوخوا ته به خینه ولیدلی، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمد دا یوازې غلا نه و، ته د نثار احمد او شاغا د زمکی او پیسو په لانجه کې خر شوی.
څنګه پوه نشوم؟
هغه کسانو په خپل حساباتو کې ویل چې دوی د شاغا ملګری دي، او رښتیا ستا د دکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغه ورته ویلی و.
شاغه؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه وخت خو شاغه بندي و، هغه په رشوت چې ګیر شوی و.
هو هو، بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمني یې د نثار سره ده او دکان زما وهي.
ګل ماما ده، نثار احمد تاته په سوداګرۍ پیسې درکړې وي او که نه؟
هو هو، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغه په خپله اقرار وکړو، ویل یې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل ماما ده، چې غله پیدا شول انشاءالله مال به دې هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین، لکه چې وای نه ورید، مجبور یم چې پسې خپله ورشم.
زه به هم ولاړ شم، خو اوس لاره رانه ورکه شوه. ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې، او دلته راته وایي چې مال به دې بیرته پیدا شي.
هلی زر شه هلکانو، بیړه وکئ، نه وینئ چې ماښام را نږدې دی؟
ښه صاحب، بیړه به وکړو، خو نن مو ښه ډېر کار وکړه.
مجبور ته مو وایه چې غښتلی یې.
احمده، له خاورو نه خو د تیږو په ویستلو کې ښه تکړه یې، مګر نه پوهېږم چې د تلاشۍ نه د بار په تېرولو کې څنګه یې.
استاذه، دا خو تا ته معلومه ده چې د قاچاقو په تېرولو کې په ما پسې څوک نسي رسېدی.
الوکانو، ټول پټ شئ، تاسو مالې ځان نه پټ کړئ.
استاذه، څه خبره وه؟
مخه کېږئ، چوچکئ سرونه، چې اوس به مې د دښمن نه ټوپک کار کوي.
ښه وایي، سرونه به ټیټ کړو، د قاچاقو په کار کې چیرته سر لوړې شته. او استاذه، څنګه وکړو؟ بس به وي، کار به شروع کړو نو.
نه نه، یوه شېبه صبر وکړه، بیا شروع کوو.
لکه چې تعقیب کړې. ته زما دا وارخطۍ او بیړې ته ګوره، او د دوی دا جنجالي کارونو ته ګوره، نو ولې پټېږئ؟
احمده، که نه وایم هم باید وی وایم. غلا که په ښکاره وه، نو نوم به یې غلا نه و. پټېدل خو د غلو کار دی.
پاسه الوکانو، پولیس لاړل. هلی نو راځئ، لږ زر زر شئ، همدا پاتې کارونه مو پای ته ورسوئ، بیا ځئ نو خپلو سمڅو ته.
سمه ده. احمده، ته راسه، ستا کلنګ ښه دی، دغه تیږه راته وباسه.
هو رښتیا، زه هم ځم الوکانو، چې تیاره شوه.
او احمده، ته راسه، په څه لګیا یې؟
ته صبر وایي، ده ته راشه وګوره چې دا څنګه تیږه ده.
اوهو، دا څومره رڼا کوي. ته صبر، چې زه استاد ته غږ کوم، هغه به یې پېژني. استاذه،
استاذ هم لکه چې لاړه.
هو لاړه، ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کېږي. زه به یې اوس غم درته وخورم.
دا څه پکې وي؟ په دې الوځوي؟
هو، ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کېږدو، بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو.
هغه نور کارګران څه شول؟
د استاذ خبره، هغوی خپلو سمڅو ته ننوتل. لا، دا ولې نه سمېږي؟ زه ښه شو، راځه دې خوا.
مګه وایي، ده دا څه کوې ته؟ والکه، داسې به نه وي، ګوره.
ته پرېږده، ته
نظم نظم د سیړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه.
قاضي صاحب، و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمنۍ نه درلوده، هسې مې د خولې ووته چې غله مغه دی.
دلاور خانه، د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی، د محکمې وخت مه ضایع کوه.
نه نه قاضي صاحب، ما خو د نورو په شان نسیم وهلی او ټکولی هم نه دی، دا څنګه قانون دی؟
قانون هم تا ته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي، خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي. مهرباني وکئ، د جلسې نظم مراعت کئ. د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي هیئت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې، زه د ابتدایي محکمې رئیس، هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د همدې جرم شریک او سبب شوی. زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامی مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی، خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوی، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقره په اساس تاسې هر یو په شپږ میاشتو حبس محکوم یاست. او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې. جلسه ختمه شوه.
بدمشه دا خو لا ښه شو چې یوه لغته مې والی وه، که نه نور به لا څونه جریمه کېدم. اوس پوه شوم چې یوه لغته 6000 افغانۍ بیه لري.
دا فکر دې کاشکې وخته کړی وای.
معلم صاحب، ښه کار دې ونه کړ، تا د دلاور خان غوندې سړی زندانی کړ.
زه نو څه کارایم؟ ما څه باندې کړی؟ خپل عمل باندې کړی دی. لږو چې زوی مې راته په خلکو ووژني.
نهی ما، دلاور قانون ته پړو، قانون جزا ورکړي. خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکړه، وی نه منله.
چې ابرا یې ور نه کړه، هغه یې خپل کار دی.
زما همدا وایم، ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا، چې قصد یې واخیست او که د ځان قصد ته برابر کړه.
نهی ما، که یې قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پگیر راشی ها؟
خیر.
ناسیما تا تا لکه چهرام جون خوان ندر کوی، والا که دی رنگ دادی و گوره. السلام علیکم.
و علیکم السلام جماله. نه و نشو، دا اسلامای خو نپریگدم. پلار از ما سره پنا حق دخمنی وکړه.
ناسیما، دا کارونه تا سره نخایی، دا بی ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره ناسیما، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه نجلۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه نجلۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لحاظ ناسیما، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښود، نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
نسیما، په خدای ستا مغزه کار نه کوي، لیونۍ شوې؟
او زه لیونۍ شویم؟ لیونۍ په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته ووایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه در سره یم او له خپلې مینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې چې
زما د وینه په کار نه ده. کم لاره سره تړی نو د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیما، په دې کار سره ځان خرابوي. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. الا راکړه د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیما،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلامی.
چیرته به یې ولټوې؟ هغه هم له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته باید څنګه پیدا کړې؟
بله، السلام علیکم درنو اوریدونکو. تاسې د ماښام تر اوو بجو یو په بل پسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. نن جمعه ده او د جمعې په مبارکه ورځ بېل عموم دا وخت د یو کلي زرغږونو ډرامې له منځه د ځوانانو، ښځو او کورنیو په حقوقي او ټولنیزو نورو ځینو موضوعاتو بحث لرو. په ډرامه کې مو واورېدل چې د اسلم او نسیم ترمنځ اختلاف پیدا شوی او خلک فکر کوي چې دې اختلاف د کوژدو له جوړېدو منشا اخیستي. نو دا اونۍ زموږ سوال دا و چې آیا جبري ودونه د دوه یو څو کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي او که نه؟ تاسو اوریدونکو مننه چې ډیرو په غږ ثبتون کې ماشین کې راته ځوابونه پرېښي وو او ډیر دا نظرونه داسې وو چې هو د اختلاف سبب ګرځي. خو دا چې څنګه اولې د میرمن د ادبي بهیر د غړي او ښځینه فعالې پاکیزه ارزو سره پرې بحث کوو. زه یوسف زدران یم او عبیدالله عبید را سره په تخنیک کې همکار دی. اغلې ارزو، ستړي مشي، خپرونې ته پخیر راغلی.
مننه زدران صاحب، تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني، خیر اوسې. بلې، اوریدونکو ته د تلیفون شمیرې هم بیانوو او په خپرونه کې د دوی نظرونه اخلو. نو زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999235540، بله شمیره 0992215550. ستاسو د اړیکو منتظر. اغلې پاکیزه ارزو، دا ونې سوال په اړه ستاسې نظر اخلو چې شاید تاسې د ژوندي داسې پیښې هم لیدلې وي. آیا جبري کوژدې او ودونه د کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي؟
بله، و څنګه چې دغه ټولنه سنتي ده او دلته د ډیر ناوړه دودونه دي او د دغو ټولو ناوړه دودونو کې زما په نظر چې په لومړي کتار کې چې راځي هغه یو هم د جبري ودونه دي، چې دا جبري ودونه نه یوازې د کورنیو د دښمنۍ او خوابدۍ سبب ګرځي، دا د دو انسانانو د دو ځوانانو چې هم پیغلې هم ځوانې د هغو د ځوان د ابدي ژوند یعنې د هغو د ژوند د تباهي سبب ګرځي. نو جبري واده چې کله په دوو کورنیو کې وشي، یقینا چې هلته هغه دوه ځوانان چې کله په دې رشته باندې دی تلړ کیږي، دوی په خپلو منځونو کې خوښ نه وي. دوی د یعنې هغه د دوی هغه زوجي ژوند چې وي، هغه د دې ګډ ژوند چې وي، هغه له ستونزو سره مخامخ وي او همدغه ستونزې بالاخره کورنیو ته مطرح کیږي او کورنۍ هر یوه کورنۍ کوشش کوي چې د خپل زوی یا هغه یا بله جانبه کورنۍ د خپل د لور د حق دفاع وکړي او په دې کې دوی سره اخته کیږي، یعنې دغه اختلاف نظرونه ستونزې بالاخره په اختلافاتو او بالاخره په ډیرو کړکیچونو بدلیږي.
بالاخره د کورنیو ترمنځ ستاسو په اند څه ډول اختلافات پیدا کیږي؟
ګوري، کله چې یوه نجلۍ په زوره کوم کور ته واده شي، نو هلته هغه د نجلۍ ژوند چې وي هغه ښه نه وي، هغې سره ښه سلوک نه کیږي، یا هم هغه تر ټولو مهمه چې د هغې د ژوند ملګری له هغه سره ښه سلوک نه کوي. همدغه مسله کله چې خپله لور یې بېرته پلار کور ته راجع کوي، نو هغې هم د خپل لور د حق څخه دفاع کوي او دغه څه شی کیږي چې هغه کورنۍ به یا دې ته اړ کیږي چې خپله لور بېرته خپل کور ته راولي، او یعنې کور ته چې کله راولي نو دا د دې باعث کیږي چې هغه بله کورنۍ به ورته وایي چې نه، دا لور بېرته موږ ته راوسپاره، افسا دا زموږ ګنګور ده، نو هغې به یې ورکوي نه. او تر ټولو لوی مشکل چې رامنځته کیږي همدغه د کورنۍ په منځ کې دغه اختلافات چې وي، د دوی دواړو په منځ کې هغه ستونزې چې وي هغه په یعنې په ډېر سختې دښمني یا په دغو باندې اوړي، ځکه چې هغه کورنۍ به خپله لور نه ورکوي، ورته وایي چې تاسو د دې حفاظت نه شي کولی، دې ته هغه ژوند نه شي ورکولی چې دا یې غواړي. هغې به ورته وایي چې دا زموږ مال شوه یا زموږ امانت ته یا موږ د افغاني دودونو په حساب دا زموږ ننګ او ناموس دی، هغې به ترېنه تېرېږي نه. بالاخره همدغه ستونزې د دوی د دښمنۍ باعث کیږي او د دې تاسو به شاهدان یاست، او ما خپله هم لیدلی دي چې دا ستونزې بالاخره وژنو ته رسیږي او د یو دایمي دښمنۍ سبب ګرځي.
او همدې موضوع باندې بیا هم پاتې کیږو. اوریدونکو زموږ سره اړیکې نیسي، د دوی نظرونه او د دوی پوښتنې اخلو. مهرباني، لومړی اوریدونکي په طرف سو، ستاسو نوم کوم ځینې اړیکې نیولې؟ خیر اوسې. تاسو زمونږ خپرونې خوښوئ، زمونږ راډیو اورئ، زمونږ سره په اړیکه کېږئ. ستاسو دا مشکل مونږ تخنیکي همکارانو ته رسوو او بل اوریدونکي هم اخلو د هغوی په لوري. خیر اوسې، ستاسو اړیکو نه مهرباني. تاسو خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځینې اړیکه نیولې؟ بله، د راډیو غږ مو بند کړئ. مهرباني د ټلیفون له لارې زموږ سره خبرې وکړئ.
الو.
بله، اورو ستاسو غږ. اورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، بله دا اوریدون کی خبری نه کوي البته زمونږ سره پلان کړی د بل اوریدون کو په طرف زو مننه تاسو انتظار نه اغلی پاکیزه مهرباني تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی خپل ځان معرفي کړئ کوم زنم اړیکه نیولې ازادي رادیو ده او د جبري ودونو په موضوعات خبرې کوونن
بجا السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر راغلی
څنګه شه خیر یا
خیر سي مهرباني مننه
نوم سعادت زابل ولایت
سعادت سي بخیر راغلی مهرباني څه به ویل غواړې
ولا دا ویل خو نو رښتیا هم دا ستونزې ډېر څه شوې ځکه چې دا دغه دا چې مړي په کښې کښې راشي دښمني په کښې کښې راشي ډېرې کښې په کښې راځي نو دا رښتیا هم واقعت یو دغه ده
نو د حل لار څه ده بالاخره څه باید وشي سعادت صاحب
د حل لار نو باید وایم دا نجلۍ ته پوښتنه وشي چې وخت دوستي دغه ورسره کېږي او دغه څه هم پوښتنه وشي د هلک څه هم پوښتنه وشي نو آینده کښې بیا دا مشکل نه راځي
او سعادت صاحب په دې اړه مونږ پخوا هم خپرونې درلودلې ستاسو په نظر ټولنه څومره آماده ده چې دا اصل مراعت کړي
والله اوس خو انشاءالله مونږ فکر کوو ټولنه آماده ده به دا دغه ته ډېر دا اوس ځینې ودونه دغه چې کېږي هم اوس په پوښتنه باندې په خوښه باندې کېږي خو یو نیم ځای مشکلات شته انشاءالله اوس راندې یو اندازې پورې دغه شوي دي
او سعادت صاحب په دې اړه چې هو مشکلات ایجادوي مونږ ته په غږیز سیستم 0906 9 0 8 0 8 کوم پیغامونه راغلي وو البته اوریدونکو دلته ژوندي تلیفون نه هم اخلو خیر ستاسو نظر نه کومه پوښتنه نه لرئ د بل اوریدونکو په طرف ځو چې د کوم ولایت څخه زمونږ سره اړیکه نیولې بلې مهرباني بلې زمونږ سره هم اړیکه وصل ده مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام کوم ځای نه مړی اړیکه نیولې
د خاص لوبګام ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې دا جبري ودونه خو چې دي دا په ټولنه کښې تشدد راولي او دغه تاسو شو بعدان خو کورنۍ کښې جنجال پیدا کېږي خاون نر خاون نه دي ښځه خاون هغه بس بالا دغه کوي تشدد پسره پیدا کېږي ډېر
او یوه بله موضوع که دا سوال زه ستاسو نه وکړم چې یوې کورنۍ ته څو رښتې ځي اما یو کورنۍ ته بالاخره هغه ورکول کېږي هغه جینۍ یا هلک ته یو څوک نامزدېږي اما دا ځینې کورنۍ چې ورغلي وي هغوی ته د هغوی تر منځ بیا اختلاف جوړېږي دا موضوع هم تاسو درک کړې ده دا شته ولې د هغوی تر منځ باید اختلاف جوړ شي ستاسو
د جنین سره دغه نه کېږي بس یې واده شي بیا د لک نه وي خوښه یا د جنۍ نه وي خوښه معنا خو دغه د دغه
خیر اوسې مهرباني مننه ستاسو نظرو اغلې پاکیزه ارزو د بېلابېلو سیمو څخه د اورېدونکو نظرونه وو همدا سوال ستاسو نه کوم یوې کورنۍ ته څو رښتې ځي بالاخره یوې کورنۍ ته هغه جینۍ ورکول کېږي هغه څو رښتې چې ورغلي وي د هغوی تر منځ هم اختلاف جوړېږي مونږ ډرامه کښې هم د دې پېښ شاید وو ولې د دوی تر منځ
ګوري لکه څنګه چې ډرامه کې هم وویل شو خامخا دغه واده چې ده دا یو فردي خواهش ده یا له دیني لحاظه او د مدني حقونو له هر انسان حق لري چې دا خپل حق لاسته راوړي زیاتره خو چون ما مخکې هم وویل چې ټولنه سنتي ده ښایي نجونې په دې معامله کې ډېر جرات ونه کړای شي خپلو کورنیو کې ونه وایي چې فرضاً زما چېرته خوښه ده یا دلته مې مه ورکوئ یا داسې مسلې راپورته شي خو ځوانان که په ښارونو کې دي او که په اطرافو کې دي د دې حق څخه دوی برخمن دي تر یوه حده پورې چې زه خپله وینم کله چې یو ځوان مثلا کور کې ووایي چې د فلانکي لور ما ته وکړي یا هغه زه غواړم هغې سره کوژده وکړم یا هغې ته بار بار رویباري ور ولېږي نو هغه کورنۍ مثلا دوی سره خوښه نه وي او نه یې ورکوي یا هغه هلک فرضاً ویلي وي چې زه فلانکي لور کومه که نه دا مسله یو څه نه وه له کور نه بهر راوځي کلي ته او کله چې هغه کورنۍ هغه سره اختلاف ولري او دا خپله لور هغه کورنۍ ته ور نه کړي هغو سره به هم دلایل کله چې دا نجلۍ بل څوک په رویباري وکړي او هغه نجلۍ بل کور ته لاړه شي او هغه خاوند چې له دغو موضوعاتو خبر شي بیا بالاخره دلته شکونه رامنځته کېږي او دا ورته ویل کېږي چې د فلانکي زوی مثلا تا ته ولې بار بار روی باری را وسته یا ایولی ور نکړي احساس په مترمس کې څو کدی مېز کې انجلۍ هر څومره بې ګناه هم یو لدی موضوع څخه به طرف هم بیا هم دیږي ژوند لستون سره مخامخ کیږي او همدغه لامل دی چې دغه د مخابدي یا دښمنی نه یوازې دغه دوه کورنۍ ترمنس نه دا ورکه رامېسته کې درېمه کورنۍ هم په دې کراخته کیږي او درېمه کورنۍ او بل اخره څو کورنۍ په دې کې اخته کیږي چې یعنی دغه یو موضوع څو کورنۍ ته مراجعه کیږي او بل اخره ګڼې ستونزې رامېسته کیږي نو یو علت همدغه هم ته چې اکثره ما خپل هم لیدلی دي یو ځوان زیاتره د وینجلۍ رویبار وي او هغه چې ور نه کړي نو هغه چې بل چېرته واده شي بیا د هغې انجلۍ څخه ډېر زیات پوښتنې مطرح کیږي او دا ورته کیږي چې ولې څه دلیل و نو زه فکر کوم چې یو علت د کورنیو ترمنځ د اختلافات همدا همدا و هغه کورنۍ چې لوری نه یې ورته ورکړي یعنې بار بار یې خاصګاري ترې نه کړي هغه د هغه کورنۍ د انجلۍ د کورنۍ څخه خوابدي کوي چې موږ هم دا انجلۍ را نه کړه او د فلانکي زوی ته مو ورکړه نو د دوی په خپلو منځونو کې هم هغه روابط خرابیږي او همدا چې دوی هغه رفترامت سره پرېږدي ځکه چې لور ورته ور نه کړي بیا نو دا ګیله ترې نه کوي چې ما ته د لور را نه کړه او بیا هغه سره بالکل هغه رفترامت هغه خیشي چې په خپلو منځو کې لري هغه سره پرېږدي
او په همدې اړه بیا هم ستاسو سره خبرې کوو چې ولې باید داسې وشي یو اوریدونکي زمنګ امشنه اوریدونکو دی تو خې زمنګ سره بیا اړیکنی ولې لزابل ولایت څخه دا غوي نظرم په دې خبرونه کې شامل او سوال لري سوال یې خلو خغلې تو خې ډیر په خیر راغلې زمنګ خبرونه تستړي مشه اصل تو خې
هم زابل ولایت شهري ولول خپل خو ودران سم په ټول مخ کې تا او استاد محترم او ټول اوریدونکو تختل مينې لکه
وعليكم السلام تو خې صاحب ډیر په خیر راغلې امش موړیکنی ولې مهرباني بیا درته خرغ لاس وایم په خیر راغلې هر وخت مهرباني
مننه تاسو خو ډیر سمو کړی دا باید ما دا نظر ده چې ملک او انجلی دوار باید وپختل شي دا دا نام زادي و چې خو زه به د یوې نو دوستۍ نمونه دلته زموږ په ولسوالۍ کې درته ووایم چا دوستي سره کوله بیا یم څوک لیغلي و چې ورته انجلی وګوري هلته چې ورغلي دي نو د خلکو دا نیت کړی و چې لیونۍ انجلی ورکړي بیا یې نو روغ انجلی وښکاره کړې ده وایي ورکوو کله چې بیا را واده کړو نو بیا هغه پردۍ انجلی ورکړه هغه لیونۍ وه لیونۍ چې کور ته راوړه لس شپې پنځلس شپې چې یې وکړه لیونۍ په هېڅ هم نه پوهېده نو بیا یې پنځه لکه کالداري هم ځینې واخیستې ا لیونۍ یې لېرته و پلار ته په لاس ورکړه اوس د دوی ترمنځ شخړه ده جنجالې ده هغه روپۍ ځینې غواړي هغه وایي لیونۍ دې را کړه هغه وایي یا دا تاسې لیونۍ کړې ده نو داسې پېښې هم کېږي نو په دوستي کې ډېر احتیاط پکار ده
دا اصلا لدې وجه شو
مېلمنه ځخنې دا سوال ده چې په څه ډول باندې د خلکو په هوایي کور خلاص شي چې زموږ دغه شرم د بعضې نجونې یا امکانې کوي دا عنانه په څه ډول باندې پاتې په دې کې کوشش وکړي په دې کې باید شرم ونه کړي څه په کار دي ستاسو د توجه د حیوان اړې مننه
سب ډېره زیاته مهرباني چې ژوندۍ مثال مو خپل سیم وړاندې کوو بل اخر یو پښتنه یو بل اردوونکی هم اخلو بیا ستاسو په طرف مهرباني ستاسو نوم کوم زینم اړیکې نیولې بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام نو مو وای مهرباني لکسر خبرې وکړي
میرویس پیدار اند علمل نه اړیکې نیولې
او بخیر راغله میرویس جان مهرباني
از موږ نظر دغه دی چې دغه کې زړه نظر او بل خصوص د پښتنو په سیمه کې د دوستي یا بدبختانه کیږي دا ولا ملي د بې سوادۍ بولم
او بې سوادۍ
بله او دا چې لکه د مخ کې ورور چې اوس نظر خپور کړي چې دوی زموږ کوم څه کې داسې پېښه شوې ده ډېر د پښتنو په سیمه کې داسې پېښه شوې دي او بیا جنجالونه بدبختانه مشکلات بیا یو دوا څنګه خسته سره مې کې پر دوه باندې چې روغ یې ښکار کړی بیا نه روغ ور واده کې د کلینجلې پر پور او سره ښکار کړی
تاسو د هلمند ولایت اړیکې نیولې الته د کوم ژوندۍ مثال مونږ تر کوي شي لاغزي د سې مهمه مشوره پیښه
بلې صاحب و په هلمند کې هم دا پیښه سوال لري یو شزه ورته ښکار کړی و ما هغه چې واده کړل کدا بل و شو هغه نظر خپور کړي هغه چې واده کړ هغه چې ویل د باندې لاندا او پښه باندې شاله نو چې بیا هو واده کړل هغه چې کم کاس چې دوی په مرکز ته ولي واغه چې زنانات روپی ورکړي وکړي او ټول نو چې په سر ګرنده دا یاد اسي دی دوستی وس ولا کار نو سوچ را واده کا غم داسی وتر دا وس بدبختانه په شل مصیبت سره ستاج
مهرباني خیر اوس میرویس د هلمند تاسو اړیکنی ولې او دا غزم یو مثال اغلی ارزو تاسو دا اوریدونکو مثال نو موریدل د همدی مسلې یو بل اړه سرګندوی مهرباني
او لکه څنګه چې اوریدونکو ول دا مسله نه تنه په کلیوالو سیمو کې ماتره دا چې مخکاروی یو څوک او بیا ودیږي بل څوک دا په خارونه کې هم دا مشکلات شته اکثره کورنۍ عکسونه چې کله لږ زره قیدګري وي او هغه د لیدنې د ځوانانو ترمنځ او د پیغې ترمنځ د لیدنې کتنې مسایل نه وي هغوی دا د عکسونو تبادله سره کوي او اکثره ما داسې لیدلی دي مخصوصا په هغه خلک چې په خارج کې اوسیږي په بهر هیوادونو کې اوسیږي عکسونه د یو ځوان راوړي یا اکثر دی وی پیغلې راوړي او په شپ پسه پرده بل څوک یعنی دا مشکل نه تنها چې په کلیوالو سیمو کې ده دا په خاریاتو کې هم دا موضوع ده او دا په خپل یو ډیر لوی فکر کوم ډیر لوی فساد ده ډیر لوی ظلم دی ډیر لوی جبر دی هم د خپل دین په خلاف هم د خپل انساني حقوقو په خلاف باندې دی واده مسله اس داسې شرم مسله نه ده چې په کې یو ځوان یا یو پیغله شرم وکړي چې زه ولا دې مسله کې نه غواړم چې وغږیږم هغه چې کله دا تصمیم نیسي په ځوان کې چې زه واده کوم او د خپل کورنۍ سره رضایت څرګندوي نو دوی په صغار ده باندې حق لري چې خپل حق څرګند کړي ووایي دا حق دوی د اسلام دوی ته ورکړی ده زموږ دین دی او کله چې خپل دین ته ډیر پابند یو خپل دین پالو الحمدلله مسلمانان یو نو د دین کې د واده په معاملې کې هیڅ نه وجبر نه ځوان لپاره نه دی پیغله لپاره
مهرباني یو اردن کې بي سوادي ته اشاره وکړه کوم موضوعات شریک دي په دې موضوع کې په لاندو ټکو راته وې
د بي سوادي عامل خو تر ټولو زیات مشکل ستدي بي سوادي عامل دا د خلکو ناپوهي ده لدین څخه ناخبري ده لنور ټولنیزو قوانینو مدني قانون څخه ناخبري ده خو یو لامل چې زه فکر کوم ډیر زیات نن سبا مطرح ته از ما په نظر په ټولنه کې اقتصادي فقر دی دغه اقتصادي فقر چې دغه دغه مسایلو ډیر لامل کیږي یعنی زه به بې سوادي هم ډیره دې موضوع ته راځي نه کوم چې بې سوادي ده